السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی پیل د دې سات په خبرونو کې. د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبری اژانس په کرج او د غراز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي او توغول چې د چارواکو په خبره یو ویشتنه پکې ټپیان شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نور وژل شوو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبه په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بایا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژۍ په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړې. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نن دوشنبه د بران تیلو بایا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بایا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له 13 جنوري میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بایا ده. لږ وروسته بیا دغه بایا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د ایم یو ایف جی بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بایا $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیرو نو هم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بیوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بېوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکی کې مو ایکوسیستم، ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایی زنځیر مو وپیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپیریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کیږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شي دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفې څخه تر 18 صفې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخیرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل ضیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایی اماد مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي، او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکو په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته څه کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنې د چاپیریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخیسته، وروسته یې بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه شي کېږي چاپیریال ته، دغه کوم شیان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندي موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل ضیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیې دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کوم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې څه کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابري انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي اماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مرکیږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه، دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کیږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبیږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي یې و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شه دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړله، استفاده کړله، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شې سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه کوي غذا اماده کوي، او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد اماده کوي، تغذیه کوي، او دوی چې دي نباتات چې دي هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربن ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربن ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کیږي د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کیږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویل اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډیر مهم رول لري او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې 80% برخه چانیولې ده اوبو نیولې ده، او اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چشي کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چشي کیږي، ځان رسي د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چشي کیږي په وریځو باندې اوري. چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د هغو هغه په چشي باندې اوري، د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه چشي کیږي په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چشي سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چشي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چشي کوي، استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دي کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته چشي کوي خارجي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چشي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا چشي کیږي، تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن دای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربن دای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول چشي کیږي د دغه نبات ته، ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نور اوبو سره، د اوبو د ذرات سره یو ځای کیږي، د اوبو د براس سره یو ځای کیږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا چشي سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژن. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې چشي جوړه کړې ده، اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو، استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه، د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې، د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډیرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند، چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بېله اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. څرنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یو خپل کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربون دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه یا کاربون موجود د کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چې کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربون ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده بیرته چې کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربون ډای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی خپل ډیر مهم دی او خپل یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوي ده د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوي ده، د څه شل عمله د دغو د تیلو او جبرو سکرو د غرقم د فابریکو کوم د دان چې دی د دغو د دانو لګیو په واسطه د دې اندازه چې سوي ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربون ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د دوخه اندازه خپل تر اندازې ډیره سوې ده، دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې ان شاء الله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي، مثال ډیر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي ویلي سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډیرو پیښو لامل سي. راځو موږ اخیرا نی برخه د پښتونو برخه ده چې په پښتونې کې موږ درې پښتونې لرو. لومړی پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربون ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ استاذ درس په د 15 صفحې څخه تر 4 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بین نیوی کی دون کی منابع دی چی پا هغا کی موج ده مثال هوا ده غرکم خواب را چی ده او با ده غرکم در طول شان چی دی موج پا چیشی که حسابو پا نیوی کی دون کی زکر چی دوی کال پا کال یا مثال پا دیر وقتونو که نیوی کی جا. نو دا کم نه نیوی کیدونکي منابع چې د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط و، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوی کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوی کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دغو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه یې باید مخنیوی وکړو. راځو د دغو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی وبوایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډیرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسی چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات شوه ده وکړي، هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دوی له لاس ورکوي، کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلي ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چې په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي، موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کمه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو، د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یخو نباتات ډیر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغو استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډیره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره. چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درختې چې ډیر اره کیږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوی دی. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اوغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اوغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکي زیرمو څخه استفاده ډیره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډیره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کم سي، همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډیر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسه او باید همیشه نیو نیالګی کښینول سي. دا اوس موږ اوساس د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو اوسې. زموږ اخري برخه د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو. لومړی انرژي بیان کړي او وواس چې په څو ډوله ده. دویم د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړي او دریم سوال د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کې هلی میومنه هله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وو او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز د ولرځوله په نتیجه کې احساسات یا تجربې چکیږي رامنځته کیږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه د کوم احساسات چې دي حسیات چې دي هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې تر هغه کوم حصي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. تاسو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کیږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کیږي دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څرنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دی دا په پوستکي کې د لمسې حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دی هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسې حس دندې چې موږ وویل دغه کوم اساسي دندې چې وایي چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی. دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري، یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ ورته سې وایو چې د لمسې حس چې دی هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکی پوان وایو اګوري په اوس وختو کې چې د دغه کم ټکنالوژي چې ډیره شمخته تللې ده که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وس وزیږي د بل برخې پوست راغلي پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي چې په دې سره موږ ته سی وایو یا هم د پیوند چې مختلف ډولونه لري چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منسره وړي چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشت ډوله رګونه وجود لري چې دغه ویشت ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکینی جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوم. د بصرې حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي او موږ وایو چې بصرې حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصرې په حس کې یا مثال موږ وایي کوم سترګه چې دغه لري دغه کوم حس مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کوم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغه برخه څخه کوم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې ده هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې ده هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته به چې د مهدبه اینداره وجود لري. چې کوم تصویر چې دی مثال کوم ردرون نور رڼا چې دی یا هم کوم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي د هغه وروسته چې دی موږ وایو د شبکې پرده ده د شبکې پرده چې د پاتې دی نیوي چې د ماشومې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو یا هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړوندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې وشاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي یعنی موږ چې کوم شان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ له الته چې راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ یو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې د اب مروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کی او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي او موږ که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شان شي کوو لیرې شان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شان په سم ډول سره نسلیده ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامې حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونو اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونو همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو د سمیه هیڅ شدی هغه موږ وای د انسانان په ژوند کې ډیر اهمیت لري ډیر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانه سي ورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کیږي شدی غټیږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډیر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي راځو د غوږ برخې وایو لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده موږ وایو دا برخه چې د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابلای شو مطلب د لمسی هیڅ په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټول چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته د غوږ منځنۍ برخه چې د مجوتسي وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنی برخو ترمنځ شي شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کم اوازونه چې د هغو سپوته فزیکی بدلونونو له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته شي کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې د غږ سپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته شي کوي لېږدوي، چې په دې کې موږ یو مثال د غوږ پرده هم شامل ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی، همدارنګه انکوس دی، سټریپس دی او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلوتر مسشلری نه لاده چې د فشار تعادل شي کوي کی مرسته کوي، او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ د نن فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرۍ. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده، هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ سپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اوریدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنګ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي، او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغي یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچیر صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره موږ شکیدلی سو مخامخ کېدلی سو، او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسیدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي، او د شمې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویون د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یو عملیه ده، دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي، دریم سوال د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایو لسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ایچسي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای شي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. نه په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دي. چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کوم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اووه یمه صفې څخه تر دوه یمه صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې دی یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او ال سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې دا لیسي کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي اندازي مثال زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنی دا هغه چې د بنګد وډیانی دي چې د جینونو د زاینو په انتقال کې رامسته کیږي، یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخي ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې د میلانین پیګمنت لري چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دا کوم تاریک رنگونه چي دي هغه موږ وايي پر روشانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبره نسواري رنگ چي دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چي دي هغه پر ابي رنگ باندې غالب دي. چې کچېری مثال د پلار سترګې توري اوسي او د مور سترګې شنې اوسي، په هغه کې به کچېری خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې مستکیږي هغه به چې اوسي ټوله تور سترګې هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنگ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنگ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنگ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنگ ولري او یو ماشوم به پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دا کوم خام رنگونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مخلوب دي. او عموما د پنړی کې تر اوسه پرې د انسانانو د سترګ نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه باس کوي. چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنگ کې چې سی ویدي تر اوسه پرې معلوم سی ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنگ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي. چې عموما موږ وايي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي تاکي په دې کې چې موږ وايي کچېری دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي او غونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نام سره یادېږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډیری وخت، او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دوی هغه سترګې چې دی سور رنگ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتان ډول چې دی د ویښتانو د رنگ د تینېدو لپاره یوازې یو جوړه الیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتان رنگ معلومیږي. او عموما د تاوسیوي یا پیچلي ګډي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. کچېری په دې مثال په نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوټو سی یا مثال خپل تاوسی ووسی، هغه چې د ریکم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چوسی ډېر فساده به تاوسی ورشتان ولري، چې دا عموما نخالص دي، یعنی هغه کم صاف ورشتان چې دی هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجه ته په نظر کې نیول سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چی کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډیره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسیدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجه د نر ولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدیی. که چې مثال خپل افغانستان ته مش په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه لا اخوا ته پریږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډیر تودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډیر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه ولې سي چې د دغه خصوصیات باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد ډیر سپین هغه چې دی هغه به د چي دي د جنیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جنیټیک یې چې کړي تاثیر یې ډیرې پر ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه دا جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې کچیر تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی، حتی د زینو کچیر کم سي موږ وايي هغه د مرګ سره مخامخ کیږي، او کچیر ډیر سي هغه د چی کیږي د داون سندروم نه جوړې رامسته کیږي. حتی کچیر یو دانه کروموزوم هم کم وسي کم سي په هغه کس کې هغه چی کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه شوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلي. او ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت د نیچوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو توانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دي، د میتابولیزم عملی دي، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سره تړلي، یعنی ټول د اپجین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې د هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه کچیر د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی یو عدد